د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د لوی جرګې د ګډونوالو کار دا ده چې ووایي آیا طالبان سولې ته چمتو دي او کنه. زلمی خلیلزاد د مرکزی او سویلی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله اسلام آباد ته تللی او د پاکستان پاوز غواړي مدرسې کنټرول کړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس غنی د سولې د مشورتي جرګې د غړو نه غوښتي دي چې پرته له ډاره خپل نظر بیان کړي.
موږ څه وکړو او څه غوښتنې لري؟ بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه وي د خپلو خبرو د لنډولو فکر مې کوو.
د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ویلی دی چې د سولې مشورتي جرګه بې نتیجې ده او د سولې د خبرو لپاره خند کېدای شي.
د دغه جرګې نه هغه هدف چې موږ د سولې د راتلو لپاره دی هغه نو ترلاسه کولای.
نن د خبرونې زیاتره مطالب د افغانستان د سولې د روانې مشورتي جرګې په حق لدی. خود دې او نور مطالب نو مخکې زو زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لړ خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د جرګې د ګډونوالو کار د سولې تعریفول دي چې آیا طالبان سولې ته چمتو دي کنه. ښاغلی غنی د جرګې
څه وکړو او څه وختنه لري؟ بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي.
جمهور رئیس غنی همدارنګ زیاته کړه چې سوله نه د طالب او نه د افغان حکومت ده، بلکې سوله د افغانستان د ملت ده چې ګټونکي هم یوازې افغان ولس ده. په جرګې کې 3200 کسانو برخه اخیستې وه چې دیرش په سلو کې ګډونوالی یې مېرمنې دي. دا غونډه به څلور ورځې وي.
زلمی خلیلزاد د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی د پاکستان د بارنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ایزه اجماع نه ده ترلاسه شوې. خاغلی خلیلزاد ویلی دي همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله من دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې په سر یو واحد نظر پیدا شي.
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوې ده. هغه مصرف چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي. خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
خاغلی خلیلزاد همدارنګه ویلي دي چې امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلی، خو د سیمه د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې برخه کې پیچلتیا موجوده ده.
د افغانستان امنیتي بنسټونو د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیت په خاطر کابل ښار ته د ټولو بړونکو موټرو په مخ لارې تړلې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې یوازې مسافروړونکي موټر کولی شي کابل ته تګ راتګ وکړي، خو بارړونکي موټر بیا نشي کولی دغه ښار ته دننه شي. د افغانستان په جنوب کې بیا د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین وایي چې امنیتي بنسټونو دستور ورکړی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې کابل ته د ننوتلو اجازه نه لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د ستودیو نه خپرېږي. د پاکستان پوځ غواړي مدرسې کنټرول کړي. د پاکستان پوځ ویلی دی د افراطیت په ضد مبارزې په لړ کې به سباندې دیش زره دینی مدرسې د حکومت تر ادارې لاندې راشي. د پاکستان د پوځ نطاق ویلی دی چې دا مهال میلیونونه طالبان د پاکستان په دینی مدرسو کې تعلیم کوي، خو زیاتوي چې د حکومت په ادارو کې د دغو مدرسو په داخلولو سره به د مدرسو په نصاب کې معاصر مضامین هم شامل کړي شي. د پاکستان د پاوز نطاق آصف غفور پر راولپنډی کې په کانفرنس کې ویلي دي چې ځینې دینی مدرسې د افراطیت ګرم بسترونه بلل کېږي. اټکل له مخې شاوخوا 15 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې زده کړې کوي. د افغان طالبانو د ځینو مشرانو په ګډون د دې ډلې ډېر غړي له دغو مدرسو نه فارغ دي.
پاکستان او د پیسو نړیوال وچی صندوق IMF د اتو میلیارډ ډالرو پور په حق له خبرو ورستي پړاو په اسلام آباد کې پیل کړ. تمه کېږي چې په دې حق له با تړون بل میاشت لاسلیک شي. پاکستان ته د پور ورکولو په حق له خبرې نن پیل شوې دي او د بل میاشتې تر 1 منټې به دوام وکړي. امریکا چې د پیسو په نړیوال وشي صندوق پراخ کنټرول لري غوښتي دي چې پاکستان باید د پیسې چین ته ورنکړي چې پاکستان ترېنه پور اخیستي.
نن د هند د پارلماني انتخاباتو په څلورم پړاو کې په کشمیر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په هند کې عمومي انتخابات په وو پړاوونو کې کیږي او نن په څلورم پړاو کې په 9 ایالتونو کې وشلو. په دې انتخاباتو کې د هند بالیوډ د سینما مشهور ستورو امیتابھ بچن، ایشوریا رائے، همالونی، مشهور کریکټر سچن تندولکر، سلمان خان او نور هم خپل رایه وکاروله. په لومړی و دریو پړاوونو کې د پارلمان د 1503 څوکیو نیمایي حوزو لپاره انتخابات شوي دي. دا انتخابات د اپریل په 11مه پیل شوي او د 1.3 میلیارد نفوس نه به 900 میلیونه رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. انتخابات د می په 19مه پای ته رسیږي او د می په 23مه به د رایو شمیرل پیل شي. زامن ممند، امریکا غاگ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاگ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیونن اوریا. د ایران د سپاه پاسداران د قدس وکونو قمندان ویلی دی چې لویدیز او په ځنګړي ډول متحده ایالاتونه غواړي چې د اقتصادي فشارونو د لارې ایران خبرو ته مجبور کړي. د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبری اجانس ته ویلي دي چې زمون خلک هوښیار دي او په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ په معنا ده او موږ دغه ذلت ته نه تسلیمیږو. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران سره د اتومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. په یو تازه اقدام کې واشنگتن د ایران څخه د تیلو پلورونکو هیوادونو استثنا هم ختمه کړله.
سریلانکا چې لا هم د تیرې یکشنبې د ورځې د عیسویانو د ایستر د مذهبي جشن په وخت کې د مرګونو چاودنو د اغیزو نه کړیږي نن اعلان کړی دی چې ښځې په عام محضر کې نقاب نشي په سر کولی. جمهور رئیس دا حکم په روان اضطراري حالت کې ورکړ او سر له نن نه عملي کیږي. مقامات ویلي دي په حجاب باندې بندیز چې ټول مخ پکې پټیږي امنیتي مسؤلینو ته د اشخاصو د پیژندنې پروسه اسانیږي ځکه امنیتي ادارې لا هم د تیر یکشنبې د ورځې د چاودنو په عاملینو پسې ګرځي.
د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د سرمفتش رابرټ مولر د راپور د خبرېدو نه وروسته په پام کې ده چې لوی څارنوال ویلیام بار په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنو ته مخامخ ځواب وایي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
په پام کې ده چې د امریکا قانون جوړونکي له هغه کس سره مخامخ کینی چې د سرمفتش رابرټ مولر د راپور ځینې برخې حذف کړې دي. لوی څارنوال ویلیام بار مخکې له دې چې راپور خپور شي په یوه خبري غونډه کې د مولر د تحقیقاتو د موندنو خلاصه وړاندې کړه. دیموکراتان د عدلي چارو دغه مشر ملامتوي چې ګواکې د ولسمشر د مدافع وکیل په توګه عمل کوي. جمهوري غوښتونکي له بار څخه دفاع کوي. د رابرټ مولر د راپور په ډیرو برخو کې راغلي چې ترامپ د عدالت پر وړاندې د خندل کېدلو هڅه کړې خو داسې نه دی ویل شوي چې ولسمشر د حقیقتا دا هر څه په جرمي بڼه کړې وي. دیموکراتان وایي چې د کانګرس تحقیقات دوام ومومي خو دیموکراتان د ولسمشر د مواخذه کولو پر سر واحد نظر نه لري. برعکس جمهوریت غوښتونکي له ملت او کانګرس څخه غواړي چې خپل تمرکز پر نورو موضوعګانو وساتي.
او وروستی خبر ده چې د عربي متحده اماراتو یو اوسیدونکی چې په ترکیه کې د جاسوسۍ په تور بندي و خپل ځان په زندان کې دننه ځوړند کړی او وژلی ده. د استنبول د لوی څارنوال د دفتر پیلامې کې ویل شوي دي چې د زکی وای ام حسن په نامه دغه کس د یکشنبې په ورځ ځان د تشناب په دروازه کې ځوړند کړ او وژلی ده. د سیمې نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل د سولې مشورتي لویه جرګه نن په رسمي ډول پرانستل شو او په کار پیل کړ. جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف ته بلنه ورکړه او د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو وظیفه دا ده چې سوله تعریف کړي او همدارنګه افغانستان ته د افغانستان دولت ته د سولې په برخه کې مسیر وټاکي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو ترڅنګ 300 کورنیو بارنیو ملمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس غنی وویل که د طالبانو په منځ کې د پردیو لاس نه وي، ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش راپورټ را لېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلور کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته وویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته بخلاص خېژه هرکلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیز برای چی ما یکی دیگر هم میکشیم؟ وام به نام دین میجنگ و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکیست. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې دیش سلنه ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو د زړه له کومې ممنون یاست، ته تشکر کوم چې پریښوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته خپل کلي ته، د دوی مزاحم خو نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په یو 50 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبب هم د یادو کمیټو کار روان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سولې د مشورتي جرګې چارواکي وایي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي او د جرګې رئیس پرته تر اوسه دغه جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی. په دې حق لا اکرام شینواری د امریکا غ خبريال د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سه شنبې په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپلې سلام مشورې پیل کړي او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپلو مشورو پیلې په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د چهار شنبې او یا د پنج شنبې په ورځ به جوړ شي د جرګې نورو غړو سره شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوزیا وایي چې په دغو کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبریالانو په شکل کې د سولې پر مسلو په آزاد ډول خپل نظریات سره شریک
کړي. هیله مې دا ده چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي. کمیټه د خبرو کولو ځای دی. هلته مونږ کوشش کوو چې مطبوعات خو بنې نه، حتی تاسو خپل ټلیفونو د شان نه استفاده ونه کړي چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپله وکړي چې بالاخره یو فیصلې ته سره ورسیږو، د یو توحید شوي سفارش ته ورسیږو چې رئیس صاحب جمهور ته وړاندې کړو.
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه استازي چې د ګډون بلنلیکونه واستول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼه او ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لږ تر لږه یو یو استازی شامل دی. د ښاغلي داوزی د وینا له مخې طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالیو کې د سولې مشورتي جرګې ته د استازو ټاکلو بهیر مخه نه دی نیولی.
موږ په طالبانو باندې غږ کړی وو چې پریږدي چې خلک خپل نمایندګان انتخاب کړي او راویلېږي چې د لویې جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم پرې غږ کړی وو چې معنی نشي د راتګې. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما ونه خسته چې چا معنی شوی څو نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبان هم د زړه لکومې ممنون یست ته نه تشکر کو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالۍ ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیدی.
خو طالبانو په ویلم کې چې تیر ورځ خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلې او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خنډونو د راولاړولو لپاره یو هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوزی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د استازو بشپړ ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړه وي هغه وویلی شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات خلکو سره شریکي.
موږ څه وکړو او څه غوښتنې لرئ؟ بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه ووایئ. د خپلو خبرو د لنډولو فکر مه کوئ. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
کسام د سولې مشورتي جرګې تنظیمونکو پلان درلود چې نن د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او له هغه وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلا مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیمونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سه شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سره د دې چې درې زره او دوه سوه کسانو د مشورتي جرګې کې ګډون کړی دی پرته له میلمنو. خو د دې جرګې سره ډیرو کسانو بایکاټ هم کړی دی. د سولې د عالي شورا مرسیال حاجي دین محمد ویلي دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن دایره شوه بې نتیجې ده او د سولې د خبرو لپاره خنډ کېدای شي. د سولې د عالي شورا مرسیال له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د سولې عالي شورا د دې جرګې په تیاریو کې دخیله نه وه او یوازې عمر داوودزی ته د جرګې چارې سپارل شوې وې. په همدې خاطرې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو نشو کړی چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی هم په دې جرګه کې ګډون نه دی کړی. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی او په دې برخه کې یو مرکه موږ ته رالیږلې.
ما ځوان په جرګو کې تیر شوی دی او بیا د سولې لپاره تقریبا د شروع نه د جهاد د وخت نه چې موږ یو افتخار لرو چې موږ خپل خو په هیڅ کورنۍ جګړه کې د هیڅ بل مجاهد سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې او یا د کورنۍ جګړې لپاره خپله لامل سوی نه یو. خو همیشه هم د سولې لپاره کوشش کړی دی او دا د سولې په نوم دوی یو جرګه راوغوښته مشورتي د لویې جرګې په نوم باندې چې موږ زه خپل اول دې سره خلاف هم چې لویه جرګه د افغانستان یو ډیره درنه او باعزته یو نهاد دی. یو نو دا د په هغه وختونو کې راغوښتل کیږي چې هغه د افغانستان لپاره یو د فیصلې مرحله وي. د دغه جرګې نه هغه هدف چې مونږ د سولې د راتلو لپاره دی هغه نو ستر لاسه کولای. خو دغه شی چې زه ګورم یوازې نه بلکې تاسو ولیدل چې یو قاتی زیات اکثریت د سیاسی ډلو د سیاسي شخصیتونو هغه څوک چې فکر لري او په دې خبره پیږي چې یاره دا جرګه غیر دې چې د سولې اصلي مذاکراتو کې ځنډ راولي بله فائدہ نه لري.
تاسو د ولسمشر غنی ډیر نږدې سیاسي ملګری یاست، ښه روابط سره لري، د سولې علي شورا مرستیال یاست، خپله له ولسمشر غنی سره مخامخ په همدې اړه دا خبرې کړې وې؟
یاره که رښتیا درته ووایم په ځینو مجالسو کې سره ناست یو، خو ډاکټر صاحب اشرف غنی داسې یو طبیعت لري وایي چې اجنډا دې مخکې را سره معلومه کړې نه وي، نو په داسې موضوع باندې ما څو واره د ملاقات او د غوښتنه وکړه چې سره کینو خبرې وکړو، خو دا دغه موقع برابره نه شوه، نو ځکه بالاخره دا تصمیم ونیو چې زه د جرګې کې برخه وانخلم.
دا لومړی د سولې جرګه ده چې خپله د سولې علي شورا ډېر غړي پکې برخه نه لري، تاسو پکې برخه نه یاست، ویل کېږي چې کریم خلیلي هم په دې جرګه کې برخه نه لري، نو دا څه ډول یو جرګه ده؟ یعنی د سولې علي شورا تر چتر لاندې نه ده؟
سوال هم دا دی، د جرګې نوم دی د سولې لویه جرګه، خو فرمان چې جمهور رئیس ورکړی دی هغه تاسو وګورئ، هغه کې محترم داوزی صاحب ته وظیفه ورکړې ده د سولې دا جرګه جوړه کړه، هغه کې د سولې عالي شورا هیڅ نوه د رئیس نه نیولې تر افرادو پورې هیڅ نوه مداخله پکې نه لري، صرف د هغه دارالانشانه داوزی صاحب د خپل کارونو دپاره استفاده کوي، خو لکه د سولې عالي شورا رئیس معاونان دوی بیا بیا دا سوالونه وکړل، دا پوښتنه وکړه دا څنګه سولې شورا ده چې اوس موږ پکې لکه یعنی باید موږ دا راولې موږ دا کار کولای.
سولې عالي شورا په مطلق ډول باندې په دې جګړه کې برخه نه اخلي؟
نو زه خو چې خبرې ما اکثریت به برخه نه اخلي، اگر چې دوی هغه لایحه چې جوړه کړې وه د سولې عالي شورا غړي دغه دي په مرکز کې چې دي دا د سولې د لوی جرګې غړي دي، خو شاید په شخصي تور باندې ځینې کسان پکې برخه واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې په مشورتي لوی جرګې کې یو شمیر خزې وایي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو حقوق او ازادۍ حفظ شي. دا خزې وایي طالبانو ته هغه وخت دوی خرغلاس وایي چې ښوونځیو ته د جنکو او ښځو مخونه نیسي، کاروبار ته یې پرېږدي او حقوق ورکړي. په کابل کې زمونږ همکار لیمې نیازی د جرګې په اول ورځ یو شمیر ښځو سره خبرې کړي او رپورټ یې را لګل.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. ښځو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې میرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندې دي، او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي، او په ضمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضرر شوې خویندې دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي، او ځکه چې کومه مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ بې برخې پاتې کېږي، احیانا دا یو لویه ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالې په دې باور دي که چیرې حکومت او طالبان سوله کوي، د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبانو وروڼه او بین الملل خلکو نه دا خواهش ده چې موږ ته پایداره صلح راوړي، او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی، د طالبانو وروڼه مرور وروڼه څمه دا خواهش دی چې د ښځې حق حقوق باید پایماله نه کړي، او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي. موږ بیخي په طالبانو ورور خوشحاله یو، هغه هم زموږ وروڼه دي، د دې افغانستان دي، فرق یې په موږ نشته.
ورور ته مې پیام دا ده طالب وروره چې تراسه له ما سره د خپل خور زما د خور دپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو، او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان خوځو په تیر واتل سکلونو کې په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او زده کړو په برخه کې د پامړ لاسته راوړنې درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې لا سیاسي اړخ سر بیره د خپل دغه حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نن نشریږي. د طالبانو سره د سولې لپاره د افغانستان سیمه او د نړۍ په سطح کوششونه روان دي. د اکتوبر د میاشتې رئیس تروسه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوزلې مخامخ خبرې شوې دي، خو د پرمختګ ترڅنګ په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلې ده. تفصیل به وحید فیضی راکی.
زلمی خلیلزاد او د مرکزی او سویلي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد رسیدل دی او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په برخه کې سیمایزه اجماع حتمی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې امریکا، اروپا، چین او روسیا اجماع ته رسیدلي دي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. د نن د سولې مشورتي جرګه د افغانانو د اجماع د رامنځته کولو هڅه ده. نړیوالو هم په دې حق له خپل غبرګونونه ښودلي دي. په افغانستان کې اروپایي اتحادیه وایي د خلکو ترمنځ بحثونه د سولې له بهیر سره مرسته کوي. په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې د پام وړ شمیر استازو ګډون کړی چې اروپایي اتحادیه دغه ډول فعالیتونه هڅوي. همداشان په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې په خپل ټویټر لیکلی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیست غونډه کې د ناټو په استازیتوب ګډون کړی دی او ګډونوال ته د خو هیلو غوښتنه کړې ده. د افغانانو په مالکیت او مشورې د سولې د پروسې ملاتړ له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیت وتل او له دې درې اړخیزي اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمه برخه جوړوي.
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوی دی. هغه مصرب چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي، خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
د خاغلی خلیزاد په وینا دوی د سولې او د افغانستان د مسلې د سیاسي حل پلاټه کې دي، نه له افغانستان د وټولو پلاټه کې، او داسې سولې غواړي چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټولو زمينه برابر کړي او په دې مسلې خبرې روانې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې پاړه مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي چې آیا طالبان د سولې خبرو ته چمتو دي او کنه. زلمی خلیلزاد او د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د افغانستان امنیتي بنسټونو د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیت په خاطر کابل ښار ته د ټولو باروډونکو موټرو ورتګ بند کړی. پاکستان او د پیسو نړیوال وجهي صندوق د اتو میلیارډ ډالرو پور په حق له د خبرو ورستای پړاو په اسلام آباد کې پیل کړ. نن د هند پارلماني انتخاباتو په څلورم پړاو کې په کشمیر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و. د پاکستان پوځ وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزې په لړ کې بعد څه باندې 3000 دینی مدرسې د حکومت تر ادارې لاندې راشي. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان ویلي دي چې لویدیز او په خاص ډول امریکا غواړي د اقتصادي فشارونو د لارې ایران خبرو ته مجبور کړي. امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په اړه د سرمفتش رابرټ مولر د راپور د خبرېدونه وروسته په پام کې د چلوي څارنوال ویلیام بارګ د کانګرس د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. سریلانکا چې لا هم د تیر یک شنبې د ورځې د عیسویانو د ایستر مذهبي جشن کې د مرګونو چاودنو د اغېز نه تیریږي، نن اعلان وکړ چې ښځې په عام اظهر کې نقاب نشي اغوستی. او د عربي متحده اماراتو یو اوسیدونکی چې په ترکیه کې د جاسوسۍ په تور بندي و خپل ځان یې په زندان کې دننه ځوړن کړی او وشلی ده.
د دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د مشورتي جرګې په ارتباط خبرونه رپورټونه او مرکې لرو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.